بازم سلام و مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشه. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خونه ونتوانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریاله نور معلومات واورو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ټول غړو پرون نږدې له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره وکتل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي په اروپا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د دې غونډې په اړه د طالبانو ویان محمد نعیم وویل
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمو تر مابین دوهمه عمومي ناسته وشت سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوې. په پرونی غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه پیل شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونټیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رډیو ته د دې کتنې په اړه وویل
اوربند د تاریخوالی د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالی پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
خاغلی هیواد د میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو ویل چې د ناتو ملکی استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي ترڅو د بشر دوستانه اوربن پر رامنځته کولو تمرکز وشي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوه پای لوبې وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه و پای لوبې د مازدیګر په شپږو بجو او د خزینه و د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز در مسابقه تر سره کیږي. همدا راست د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعه په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تللې دوهمې نیټې پیل شوې او د خزینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره امپر لټ وهلې. نن د اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تیر میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پر ورځ په لسګونو میرمنو د عده تاخیل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پر لټ ورغلل. میرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 میلادي کال پورې د افراطي سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمه د تصفیه کېدو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. خایدا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویان دا خبره وروسته تر دې کوي چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف له ولسمشر جینبیکوف سره پرون وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جینبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوډ ساينس پو سومیا ناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي، او زیاته کړه چې موږ باید خوښونه اوسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سرایت چې د دوبي په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډپ کړي. په فرانسه کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړل. سر له شنبې به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونه وځي. د اسپانیا په کتالونیا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانتونه او بارونه بند وي. حالان هم ورته بندیزونه لګولي، او پر دې سربیره د الکولي مشروباتو پر پلور د بندیز تر څنګ په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړي دي. په ټوله نړۍ کې تر پرون پورې له 18 میلیونو زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي، او له امله هم نږدې 1,100,000 کسان مړه شوي دي. او د هند کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن رایل چیلنجرز بنګلور له کینګ 11 پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کپیټل راجستان رایلز ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د هند د کرکټ غوره لیګ د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیګ دی. په دې لیګ کې سقل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره، او مجیب الرحمن د کینګ 11 پنجاب لپاره. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا، او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا او ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لکرګاه د نیولو نیت نه لري، او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خو نه توانېدل چې د لکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به نور له خپل خبریاله هم واورو. د هلمند جګړې سره د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاو یو شمیر غړو ویلي چې چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام ومومي، ښایي له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی، بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدي دی د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ.
ریاست د سیاسي عمل په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو، تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي چې تاسو یې امر ورکړو چې د انسان د ژوند مسله ده.
پنالي ول موضوعاتو کې باورې آذربایجان وایي د ارمنستان د نن نه هغه سیمې په نخښه کړی چې له هغه ځای پر ملکي سیمو ډزې کړي. او د خبرونې په دوهم نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغه راځي چمچ پونوم، یو بل غټ غټ مرغۍ د زنه کلنګ ورته وایي، زنه خلق سوزقور ورته یا
غوړې د مهاجر مرغانو په اړه. البته په افغانستان کې نور معلومات ترلاسه کړي دي. جون پشیبو کې اونی زخبرونه مهیروي د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو له بلې اونی زخبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازو د هلمند بورستی امنیتی وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت یې نو کړی، او نه هم دا نیت لري. خو په هلمند کې طالبانو څو ورځو را په دې خوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. لومړی به لښکرګاه ته لاړ شو، خپل خبریاله به واورو. الیاس دایی هم دا شیبه له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، که راته ووایي چې اوس له هلمند وضعیت څه ډول دی؟ په هلمند کې څو ورځې پرله پسې ناکرارې ورځې وې، طالبانو بریدونه زیات کړي وو.
ما اوره
بله دغه اوس چې ستاسو غږ اورم ستاسو غږ راځي تر شا مو هم غږونه اوریدل کیږي زه نه پوهیږم چې دا غږونه د دزو دي د څه شي دي بله
زه دغه اوس تاسو سره خبرې کوم دا سره هغه څه باندې دنده کې د تیر یو په لوري کې انګلیش ته راځي چې تر تاسو جګړو لاندې و اوس آرام دي چې رښتیا هم جګړې نه دي شوې دا چې جګړې معمولا د لکنې او ځې په مربوطات کې د برېټو په مربوطات کې د فارپ یوه دیسنه کې اترین چې د لکنې په اړه څه د مرکز نه د ټولو په واسطه باندې د دې څه په اړه باندې چې مربوطي څه په افغان ځوانانو ملاقات کوي خال خال دې او دې کې دا د غوړې څه په اړه دا چې تر دې چې په دا څه فارپ راوړل کېدې او اول میدان څه
هغه افغان لوړپوري چارواکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر درغلی او د کوماندو ځواکونو عمومي قومندان مالته او دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دا د همدغو عملیاتو یو برخه ده
بلې چیرې ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد ویل چې د افغانستانه زه د خپل کوم لا تاسو په نړۍ کې ولې فالې کې ماته دي او یا په نوی لیکل د دې کې دي د څار د لټي او درې نه او چې په کمر باندې کې دي عملیات ان کې دي کمانډو ځواکونه او راغلي دي یو مو څه چې منابع او تایید تر چې افغان کې ماته په ټول ځواک لري چې کې دي د پیاده عملیات کې چې دي او دا غره دي په نوی لیکل کې عملیات کې دي چې د مخابراتي شبکو د خرابوالي له خاطر لږ د دقیق معلوماتو پر اساس یو لږ ځانې دي ما د عمر جواب سره څه د مرکې خبرې وکړه د ورمن د والي او د تام عمر جواب وویل چې تیر شپه د هغه په مرګ نه نازي او نادري د سړي په تلوانو چې له څنګه دایې نه د بارکلي کې د بارنه یو ځان کې کوم کوم څه تلفات به دي د دقیق ارقام
په دې معنی چې دوی دا تاییدوي چې په دغو بمباریو کې له بهرنیو ځواکونو هم د ملاتړ غوښتنه شوې یعنی بهرني ځواکونه هم په دغه بمباری کې ښکیل دي
بلې نورې په ورځ مورز د بهرنیو ځواکونو عمومي ویان په افغانستان کې د یو څو لارو ولیکل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ ان چې د ګورنمنت کې نه اداه ارګیږي او تر دې وروسته هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي
د بیزای شو په اړه کراته وای چې دغه جګړه روان وي عملیات روان وي خو ډیر خلک به وسم بیزای کیږي آیا دغه بهیر وسم روان دی او ورسته شمیرې څه وای چې څومره کسان بیزای شوي
د څو شه د مخ کې د لسره فار د لیټ مچ په خاطر د بلان درما او د فاکر مشوي مثلا یو معمول د چې وسم یو یو تکنیک خلک راځي او خپل لمرني ټوکی وسایل مالیو کې تکام پر شو د پکتو لا بارکړي دي دا به هیڅ څه ته کوي کوم دی د خپل شمیر سره څنګه دی اما ما جوړونو ریاست وایي چې د رپورټ شمیر چې دغه سیمه ته کنام نه دی د سردا تر اخري دي یو ځل راته نشي کیږي
له دوی سره څنګه د مرستو بهیر اڅ ډول دی او سره مرسته کیږي دوی خو د خوراکي مواد او د غرض سرپناه په برخه کې بل ستونز سره مخامخ وي
بلې نو رسې موږ چې د خلکو سره خبرې کړې دي وي د دې غوښتنې سره لري نو یا دې غوښتنې چې یو څه باکې نکړې دي چې دوی ورته داته ځي او یاد ور سره د خوراکي توکو او سرپناه مرسته وکړي تیر ورځ د ژوند د والی په مشهي باندې یو استراري غونډه هم د ماجرو د سپورټ سره د دې په خاطر د مرستندوی د اروز سره پیل ده دوی څنګه کړی چې په لنډه په تباکي د دمرستو د هیر پیل کې خو تاسو ښکاری چې لشکرګاته خزدره لار د طالبانو په لاس کې ده هوا د لارې دوم د کورنۍ ته د مواد انتقال اسانه مثلا نه ده امکان لري د دمرستو د هیر تور هم وځل دی او شروع
یو ورسته موضوع چې د هلمند له جګړو څخه د دوړو لور ته د مرګ ژوبلو دقیق ارقام نسته یا تخميني ارقام ولې علت څه دی اتمن مرګ ژوبله خو به ډیره زیاته وي په دغه څو ورځو کې
بله بله نو رسېد موږ چې د چارواکو سره خبرې کوو نو د خپل اړخ او نه هم د خپل خلکو اړخ د طرفاتو د ټیکا کار مرکزاله چې خو ادعا کوي یو بلوري بل مثلا دا چې په لسکرګا کې انرژي سیسټم جامه بوست پروخون دا دواړه د بسترون له مخې ډاک دي د چتیانو څخه چې د ایمرجنسي روغتون ځینې منابع ددې په شرط زما سره په دې خاطر خبرې کولې چې اجازه یې نه درلوده. دوی ویل چې ایمرجنسي کې بیا تا خیمې درولي هغه خیمې د چتیانو ډکې دي چې په دې کې ملکیانو هم دي، طالبان هم دي او د حکومت اساچر هم دي. په روغتونونو کې ګنجایش د چتیانو نشته.
بلی الیاس دایی کور ودان مننه، مفصل معلومات مو ورکړل. د دې لپاره مو هم دغه معلومات مهم دي چې اوریدونکو مستقیما د همدغه د جګړې له ځایه خبر شي. پرون موږ په اړیکه کې له ښاغلي دایی سره ستونزه درلودل، خو بیا هم د هلمند جګړې په اړه به وروستي معلومات تاسو سره شریکوو. په همدې جګړه کې بیا هم تم کیږو. طالبان وایي دوی د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي بیا یې دا کوي چې طالبانو په تېرو شپږو ورځو کې ماتې وخوړه او نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
طالبان وایي پر لشکرګامو برید نه دی کړی او د هلمند والی وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو د لشکرګاه د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز څخه په نږدې سیمو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپږمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې د لشکرګاه ښار یو مخ خوندي دی. د نادالی له لورې او د نهر سراج له لورې چې طالبانو بریدونه کړي وو هغه په شا تمبول شوي دي. د ناوې ولسوالي لار له لشکرګاه سره وصل شوې ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې د سیمې د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګاه حمله وکړه.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و ناره داشت
دغه حمله چه دوی کرده ده لشکرگاه و ده سیمی ده سقوط نیتی در لود ده خدای پر فضل او ده هلمند ده خلق پر ملاتر او ده امنیتی او دفاعی زواکونو ده سخت دفاع پر نتیجه که لشکت سر مخامخ شول.
با دوحه که ده فبروری په 19 ده طالبان و امریکا ترمن ده سولی پترون که طالبانو منه لیده چه پر شارونو به حمله نکوی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګاه د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې وي چې د دښمن له لورې د ملکي خلکو په کورونو کې د هغوی په کښتونو کې دښمن قرارګاوې جوړې کړې وي، د دې په خاطر چې ولسي خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي. په دې خاطر باندې په هغو سیمو باندې عملیات ترسره سو او مجاهدین خپلې هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو له امله عقب نشینی کړې او بېرته هغه سیمې له دښمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر ښار باندې عملیات نه دي ترسره سوي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
بریدونه باید له ښوونځیو سره، له روغتونونو سره او هغو ځایونو سره نږدې ترسره نسي چې ماشومانو ته پکې ډېر زیان اوړي. په ښوونځیو باید حملې ونیسي چې د ماشومانو زده کړې ګډوډې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې جګړو کې ملکیانو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د برخې رئیس عمر وړای چې په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پاتې شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې د روانې جګړې له تیزیدو سره د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاو یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام وکړي دوی به له خپلو مشرانو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنیز شکل باندې روانې وي، مثلا د لس ورځو لپاره وقفه او بیا بېرته شروع کېدل، او دا په دې معنا دي چې یعنې دغه موضوع هسې هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېزې لا غورځولی شي ځکه خپله په یو ټکنیز حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې به د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه یې د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه ده، تنها تیره ورځ درې ځلې هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړي، دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوی هشدار ورکوي، یو نوی اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي. چې دا په ټوله کې بېرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمېدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که وربند ونه کړي؟
تاسې وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکې کې دوه ګونی توپ چې یو طرف یې په نحوې د افغان حکومت پلوي یې کوله او یو ټولګه یې په نحوې د طالبانو د تحریک پلوي یې کوله، دغه خپله زمینه سازي دې ته کوي چې پاکستان په نحوې مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي تر څو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات و هم پر افغان حکومت باندې منی. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اصل چې د طالبان تحریک کړی و هغه چې ونه سو، اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودرېده او که چېرته دا موضوع لا شدت پیدا کړي، دا ګوره تنها د هلمند موضوع نه ده، تېره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکه توکه چې من شپه ګمان شته چې لا زیاته سي، نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ باسي چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبوره دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي، ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي، نه په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هوت پاکستان رو گوره چمده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د خبرونې موضوع ده ان کلیوالي ښځې او د افغانستان سوله په سوله کې د کلیوالو ښځو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي، کلیوالي ښځې په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي، ښاري ښځې خو غږ لري کلیوالي څرنګه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، عصمت څاروان ته به غوږ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دو هیلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. دلی کالر ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې دا بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونی لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نو، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ رواني خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې ځایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او دغه راز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمند کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یوه ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالی پر تاګلی کنه خبره کړې ده. خبرونه وايي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزې افغانانو ته ورکړي، چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوي چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز لیکنې سره سم پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورنډ کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوره کېدو وروسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کېږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نوري نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستای شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولای شي، بلکې افغانستان د پاکستاني تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر عواید د هغو افغانانو له سفره ترلاسه کولای شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسي خلکو د روغتیايي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. د روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15مې ورځ ته غځېدلی، خو اوس یوه نړیواله موضوع. آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کوي. د ارمنستان بیا دا خبره رد کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې آذربایجان مني د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلې ده. احمد شیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغو دوو هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تاسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلسیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوو هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 12 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي، یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون په دې اړه وویل: موږ یوازې دومره کولای شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر رړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاوره ویشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلي دل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیا ته د هیواد امنیت ته ژمنه ده. روسیا او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. مرزیه له کندهار لیکي طالبان د نور سوله وکړي او افغانان د نه وژنې د مسلمانانو وژل ناروا دي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د هلمند په جګړه کې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښته او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي. خلک او حکومت د مرستې نه سپموي. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکوټ لیکي د جنگ دوام څخه له امتیاز اخستو خلک کرکلري عزیز زابولای لیکي د سولې خبرو په جریان کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید له جنگ زپلو سره مرسته وشي او لس بیخي په بد حالت کې ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسوا تل شمیرې لارې مو راستولي و پیغامونه تل راستوي کور و مو ودان موږ هم درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروي د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو. دغه راز به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسي خلک هم د روغتیایي کارکوونکو له اعتصاب سره یو ځای شول او یو لاروني وکړ. خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرخچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ عمومي غونډه کې د تماس ډلو ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي سټیفانو پونټیکولو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل اور بندې تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې دواړو لورو وکړې چې د تاوتریخوالي په کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلی چې نن یې درېیمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې چاودنې وروسته ونیول شول. د قرغیزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. تغړې چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې لدې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو د کاري اعتصاب نمو خبرو. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. لاریونکوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې د روغتیایي کارکوونکو او په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او ډاکترانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15 ورځې ته وغځېد. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د معیاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیری چلند دی چې روغتیایي کارکوونکي کاري اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن
د موسه دفتر امون باندې اجازه مره ست امون لاړو څنګه ماشینه نشته هر څنګه دوا نشته مریضان زی بیته راځي راځي د ښار زمو په دوا نشته د لګي جلال آباد اسد آباد ته چې مریض راوړي شل زرا افغاني زمو خاطر از غریبانان نه توان نه لري چې څه پیدا کړي.
لاریونوالو ویل چې په پاړون کې د هېډ پونوم د همکار مؤسسې دفتر وتړلو او کستونزې حل نشي د پاړون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبد اللطیف
اخیره اوس مجبور شو ریاست د سیاتامو د نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لار د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړي. دا ادارې ته موږ ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسولین بیا وایي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړي او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسولي خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. نو ځکه خلکو سولیز لاریون وکړ. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیرش پازادی راډیو ته ویل یو ورځ وړاندې هم د وزارت مسولینو د هیډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتي ستونزو د حل پاړه خبرې کړې دي.
مونږه تیر ورځ بیا خبرې سره کړې دي پر مؤسسې سره ویل چې لاس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی. زه په لاس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم، که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس نه کوي. نو مونږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي که نه، که ور نه کړل شي دوی سره مو قرارداد پاس خو له بل مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هیډ مؤسسې مسؤولینو سره هم خبرې وکړو، خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چې صحي کارکوونکو ته د معاشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري اعتصاب سره دا ټول روغتیایي مرکزونه تړلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه هم این هیواد هرکلی کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا ونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړې دي بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خواندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کوم موانی وشتون ولري هغه موانی باید لری کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولی د دې امسا هغه رنگ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید د نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او غسره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید د لری څخه و پیژني چې مثلا زموږ څخه 2 متر اخو د سپین امسا کس چې کومک او حمایت ضرورت لري التوشتون لري.
کرا شو دیتا په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی؟
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې. د همدې لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول، لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه، د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام شي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر شي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي، او معلولین ته دغه حق، خصوصا نابینایان ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 14 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو، و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولین څخه، خصوصا د نابینایانو څخه، دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپله ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي، هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کوم مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کوم حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښوزي تیرو بیر کې زی او راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه زی او راځي هم عابر دي، معمولا تیرو بیر تیریږي او بیری. نو هغه کسان چې په پیاده زی او په پښوزي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دی او سپینه همسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ و راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بله مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات چې زه لرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زتمنه
سلامت دې سلامت
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، اغیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، اغه سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیاده ده، دادی موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې په اړه غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت په اړه معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکار کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړ، د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دې نه چې واورې ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایجاد شو چې باید د ورځ ول منځل شي. بیا ورسره د دې نه 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل شو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلی چې که د چا جا چاله دی مرغی دی ورانه کړل دی مون کوم رانی بلبل بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي دی ډیر جک چنار درخت په سر کې جاله جوړی جاله دشي جاله جوړی لکه د زنانه چې په کور کې هغه ورتی ماشوم ته گاز واچي چت کې عین شی گاز واره جاله جوړی بیا دوه بچی په کېږي اوس می کور د لامن کې د کور شاته می چنارونه وروري کې ډیر جک دی هر په سرای بیا په غږی کې وجاله جوړیږي خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړی
د چ افغانستان ته کوم مهاجر الوتون کی راځي د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و ورنه پختلی مودي چې ولې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده ویلې زخمی ده الوتلی نشي ځکه مې دلته ساتلې
زیاته مرغۍ راځي سونا ورته وایي چرکا ورته وایي سیخپار ورته وایي دغه مرغۍ راځي وروسته هغې راځي چمچ په نوم قشقل راځي غوتۍ راځي یو بل غټ غټه مرغۍ دی ځنه کلنګ ورته وایي ځنه خلق سوزقار ورته وایي هغه سپین هم دی شنه هم دی بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم هغه هم راځي دلته بل رقم مرغی دی خلق ورته هغه وایي قاضی حسینی وایي بل نمونه ترتراک دی
درته وایي چې دا دومره مرغان نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي کوم یو ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره ښایسته ده
څه ښایست لري
وی ګوره دا څه ښکلی رنګ دی سلور پنځل رنګ لري یو هغه یو نمونه چرکا دی سوري ورته وایي ډیره ښکلی معلومیږي دا که ته وی ګوره ته پر قلم باندې تارا سمی کړی دی په دوربینو کې ګورو
دا مرغۍ تاسو ډیر صفات وکړ کنه څه فکر کوي دال کوم ځای راځي اصل دی کوم زیده
دا سایبریا نه هغه ځای نه راځي دا مختص افغانستان هم کې لري خو مقصد داس دی دا خو ماجر مرغان د لره نه راځي داس مو تثبیت کوي نشو په دا ورسته ټیم کې دوی راځي زیاته راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طاهر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې ارامتیا وربخي له نوموړي سره مو هم په کولې اشمت خان کې مرکه کړې په پیل کې مور نه پوښتلي چې په کولې اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده
د کولې اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله یو سلو یو نوي هکتاره ساحه ده مهاجر مرغان په پسرلي کې راځي دلته د تغذیه لپاره د تولید نسل لپاره او بیا د دیزی نزی سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي د غلطه دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته بیا د دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوند مخ ته وړي
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولې اشمت خان کې ساحه ډیر زیات لوی ده اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپناګا ده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای خوراک ورته ماده دی او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کوي سي اغه نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غندیدات زینه ورختلې دي دا راته وایي چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او اغه ته ټیک مارک ورته کوي د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې کې تاګ راتګ لري
که څه هم اوس منای دا خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري دا اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي
قاضی حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وایي کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وایي کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغانو ستا د ګنجشکک سیورتو د دادی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي
د هغې سروې له مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د یو سلو لسو په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو تر منځ پولې نه پیژني د افغانستان غرونه ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي په همدې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي ورته غواښي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل جرلسو درې څلويختم کارونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سی په ډاډ احساس یا والته دوی وسی
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره مونږ وایو دوی هغه صاحب غورکې چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبیعي عناصرو له نظره دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی.
د غزای نمونه را تواخلی، مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګلو، د درقد جزیره، د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل، د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې اوبه، د ناور دښته، همداسې د امونی پوزک او امونی صابری، د فراه او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخرو کې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړله، هغه په قندار کې د دالې بند و.
ولې دغه الوتون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دا چې دا خپله د مرغانو هغه خلقت په شکل د طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دادا چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی وسی.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي، لکه ملار نه مهیا کوي. د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤولی صاحب نوم باندې د کډوال مرغان لپاره ونه ماوله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي دی کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی، چې بلاخره منتج پدې کیږي چې مونږ ښه اوبه لاسته راوړي. ضرورت دی ته لرو چې ښه هوا ولرو. اماغه ځای چې مونږه حفاظت کړ هغه په شینوالي کې مونږ په شکل دی طبي وساته.
عملا دل کېږي چې مرغان هغه کډوال دي چې خپل د افغانستان دین په ښکار کېږي، وای کومه جریمه نشته.
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی ده چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه خوشبختانه تیر او څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکاره ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله مو مال او ملګری.
لزلم یو یو الله خبر لزلم یو یو الله خبر دې د دنیا گئے دنیا گئے علم پت سلا خبرو
خلق اکرم نیم نیم لجانا